ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانوری دن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ریو ریډیو دی او زایم سمینا احسان نند زیارت ورځ 2014 سم کال د مارچ سلیریشتمه نیټه د پاکستان کې شوې دي د سحر اتنیمه افغانستان کې دي د سحر اته په واشنگټن ډی سی کې د شروع ورځ د مارچ 13 نیټه او د شپې 11:30 بجې دي ریو ریډیو نیم ساعت خبری خبرونه کې به تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه تاسو اوریدئ شئ خو لاول خوښ شئ سرټکو ته د امریکا صدر براک اوباما وایي ترهګري او خصوصا خود ساخته دولت اسلامي ترهګره ډله د منځه وړلې اړومبني ترجیحاتو کې راځي. بیونس آیرس ارجنټینا کې خبریالانو سره خبرو کې د امریکا صدر اویل داعش کا په یورپ بریدونه کړي نو منځني ختیځ کې مسلمانان هم وجلي. د یمن جګړې فریقین یو بل سره د دشمنی ختمولو رضا شوې دي. را روانه میاشت د امن خبرو ته غاړې خودې د یمن د پاره د ملګری ملتونو خصوصي استازې اسماعیل اولاد وای د را روانې میاشت په 13 نیټه به مکمله ډزبندي عمل کې راشي او د اپریل په 13 نیټه به ټولې ډلې کویت کې امن مذاکراتو ته کښېني. د ترکیه او یورپی اطلاف ترمنځ د کډوالو په تبادله او ترکانو لا یورپ ته د ویزې شرط ختمولو په اړه شوې لوزنامې باندې د څېړنکارانو اندېښنو پس د ترکیې صدر هم سوالونه راپورته کول شروع کړي دي او صدر اردوان وایي په یورپی مشرانو باندې دا باور نشته چې کړي لوزونه به پوره کړي.
بزم شوله دیرلر سلسلسی ایچرسینده گچمیشیمیزه باکتیمیز زمان هیچبیر زمان بونلار سوزلرینده دورمازلار یینه دورمیجاکلار.
سرټکونه پس وسته خبرونو تفصیل. د امریکا صدر براک اوباما وایي د دولت اسلامي داعش تباهي د هغه ړومبني ترجیحاتو کې یوه ده. په ارجنټینا کې وینا په موقع صدر اوباما دا ژمنه هم وکړه چې د خپل ائتلافي ملګري بلجیم سره به هر قسمه مرسته کوي چې په حملو کې لاس لرونکي ذمهواره انصاف ته مخامخ کړي. صدر اوباما وویل دا پیښه نړۍ ته یو وار بیا ور یادوي چې موږ ته د قومیت، نسل او عقیدې نه باندې د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې یو ځای کېدل پکار دي. د صدر اوباما دا بیان پس د هغې راغلی چې داعش منلي د بلجیم حملې هغوی کړي. د بلجیم چارواکي وایي د برسلز په ایرپورټ ځانمرګي حمله کوونکي یو تن د داعش سره تعلق لرونکی نجم الاشراوي و چې د بمونو جوړولو ماهر و او پیرس کې شوي حملو کې هم ملوث و. د دوی په وینا دا تن په مراکش کې پیدا شوی او برسلز کې لو شوی و. د دغه کس پیژنګلو د پیرس حملو نه پس په ځانمرګي جاکټونو موجود د هغه د ډي این ای نه شوي او دغه ډي این ای بیا د نهې په ورځ برسلز کې په یو کور شاپه کې هم موندلی شوي و چې د چارواکو په ګمان هلته بمونه جوړېده. په حملو کې لاس لرونکي د بلتن پیژنګلو ابراهیم البکراوي په نوم شوی. ترک صدر رسب طیب اردوان د شورو په ورځ ویلي دغه تن تیر کال جولای کې ترکیې ګرفتارۍ پس یورپ ته حواله کړی شوی و. بلخوا برسلز کې په دماکو کې د وجلې شوي خلکو په غم کې درې ورځنی سوګ نمانځل کېږي. د شورو په ورځ ټول بلجیم کې د یو منټ دپاره خاموشي اختیار کړی شوې وه. بلجیم حملو کې د وجلې شوو شمېره 24 ته رسېدلې او 250 پورې زخمیان دي. د امریکا خارجه سیکرټري جان کیری به د جمعې په ورځ برسلز ته ځي چې د امریکا لخوا په رسمي توګه په دماکو کې شوي زیانونو باندې خفګان وکړي. د خارجه وزارت ویان جان کیری د شروع په ورځ ویلي هغه به یو وار بیا بلجیم ته د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې د امریکا د مضبوطې مرستې باور ورکوي. خو د عیسایانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس هم برسلز حملو کې د وجلې شوي خلکو دپاره دعاګانې کړي. د یمن په مسله باندې متعلقه ډلې په دې رضا شوي چې جنگبندي اوشي او را روانه میاشت د امن د خبرو نوې مرحله شروع شي. د شروع په ورځ د یمن دپاره د ملګري ملتونو خصوصي استازي اسماعیل اولاد شیخ احمد ویلي دغه جنگبندي به د 13 اپریل په شپه په ټول ملک کې شروع کیږي او د 13 اپریل نه به ټولې ډلې په کویت کې یو بل سره مخامخ خبرې کوي. په نیویارک کې هغه خبریالانو ته دا هم ویلي د دې خبرو مقصد به یو جامع معاهدې ته رسېدلي. د امریکا صدر براک اوباما په ارجنټینا کې د ملک نوی صدر موریسیو ماکری سره ملاقات کړی. د دې ملاقات مقصد امریکا او ارجنټینا یو بل ته نور ورنږدې کول دي. ملګري ملتونو او د انساني حقونو ډلو په مصر غږ کړی د حقونو دپاره کارکوونکو پر ضد دې ګامونه اخیستل او د هغوی په کار کې خنډان جوړول بند کړي. د هیومن رایټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل په شمول 14 عالمي تنظیمونو وینا ده مصري چارواکي دي د دغه خلکو نه بېجا اختنې پوښتنې د دوی په سفر پابندي او د دوی ذاتي او خانداني اساسې کنګل کولو غونتي ګامونو نه لاس واخلي.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیپر ریډیو د اکران اوریدونکو د امریکا صدر براک اوباما وایي د دولت اسلامي تباهي د هغه اړومبني ترجیح د صدر دا بیان په داسې حال کې راغلی دی چې د بلجیم حملو ذمواري دولت اسلامي دایښت اندروډلې منلې ده. په دې حملو کې وسه پورې 34 ته پورې تنان وژل شوي دي او د 250 نه زیات پکې زخمیان دي. صدر اوباما دا وخت د ارجنټینا په دوه ورځني سفر دی. تفصیل په ورو زاهد خټک نه.
د امریکا صدر باراک اوباما وایي د ترهګرې مقابله او خصوصي توګه داعش نومي تندروه ډلې ته ماتې ورکول یې دا وخت تر ټولو مهمه ترجیح ده. ارجنټینا کې د صدر ماوریکو ماسی سره ګډ خبري کانفرنس په مهال صدر اوباما ویلي د داعش دغه ګنده بوټې نړۍ کې د ځوان کل فکرونه ګنده کوي.
And to eliminate the scourge of this barbaric terrorism that's been taking place around the world. And we see
دی وای دا زما لومړی ترجیح ده. زما مخې ته یو شمېر کارونه پراته دي، خو زما غټه ترجیح داعش ته ماتې ورکول او نړۍ کې د ترهګرې نوغې اوباسل دي. موږ وکتل چې یورپ باندې حملې وشوې، خو هغوی منځ ختیځ کې هم مسلمانان وجني. هغه خلک چې بې ګنا دي، هغه خلک چې هغوی ګناه یوازې دا ده چې د اسلام نظر د هغوی نه بدل اخلي. هغوی هر چرته د ځوان کل ذهنونه خرابوي، نه یوازې یورپ کې بلکې امریکا کې هم. ارجنټینا کې هم خلک دغه به پانی ګوري. نو زما په خیال دغه ډلې ته ماتې ورکولو نه پرته زما په ایجنډا کې نور څه مهم نشي کېدی. د امریکا صدر دا عزم هم څرګند کړو چې بلجیم سره به ټولې ممکنې مرستې کوي چې دغه حملو ذمهوار خلک انصاف ته راولي. داعش نومي تندر وډلې ویلي نه په ورځ برسلس کې ایرپورټ او میټرو باندې حملې دوی کړي او دا دغه ډلې پر ضد جګړه کې د بلجیم د رول لوجه شوي. استخباراتي چارواکي وایي ځانمرګي حمله کوونکو کې یو 25 کلن ځانمرګي برید کوونکی چې داعش سره یې تعلق لرلو او د فرانس کې شوي بمی چاودنو لپاره یې بمونه هم جوړ کړي وو. مامورین وایي ناجم لاکورای چې موراکو کې پیدا شوی وو خو برسلس کې لو شوی وو. د پیرس حملو یو مهم غړی وو چې پیژنګلو یې دغه حملو کې استعمال شوی یو ځانمرګي جیکټ باندې داغه د ډی این ای نه شوی وه. داغه ډی این ای نه په ورځ د برسلز هغه اپارټمنټ دننه هم اوموندل شوه چرته مامورین ګمان کوي د حملو لپاره بمونه تیار شوی وو. اینی حال کې ترکی ویلي دویم ځانمرګي حمله کوونکی یې ترکی کې نیولی وو او بیا یې یورپ ته لیږلی وو. چرته هغه بندیوان وو خو اته میاشتې وروسته خلاص کړی شوی وو. دغه بیان د ترکی صدر رسب طیب اردوان شروع په ورځ ورکړی. صدر اردوان ویلي حکومت یې بلجیم کې مامورینو ته د ابراهیم الباکوری په حق له خبرداري ورکړی وو، څوک چې شام ته اوړېدو په مهال د ترکی په پوله نیول شوی وو. د ترکی صدر ویلي الباکوری تیر کال جولای میاشت کې واپس کړی شوی وو، خو وروستو یورپی مامورینو خوشی کړو. هر څه که دوی ورته د هغه تندره وډلې سره تعلق په حق له هم ویلي وو. شروع په ورځ برسلس کې مامورینو د دغه پیښې متاثرینو په درناوي کې د یو منټ خاموشي هم خپله کړې وه. مامورینو دا پخلی هم کړی چې یو کم 30 کلن ابراهیم الباکروی نه په ورځ مرکزی ایرپورټ کې ځان الوزولې. دغه 22 کلن رور خالد برسلس کې میټرو سټیشن کې ځان الوزولې. د دوی پیژنګلو د هغوی د ګوتو د چاپو نه شوي. ایرپورټ کې د حفاظتي کیمرو په عکسونو کې راغلي څلورم تن پیژنګلو لا نه ده شوي.
کارډی و ریډیو د ګران اوریدونکو د بلجیم چارواکي وایي د برسلس په ایرپورټ باندې ځانمرګي حمله کوونکي پیژندلې شوې دي. په دې کې یو تن د داعش سره تعلق لرونکی نجم الاشراوي او بل تن ابراهیم البکراوي بللی کیږي، او دا هم ویلی کیږي چې یو دریم تن چې کوم دی هغه لا مفرور دی. د برسلس د حملو نه پس هلته کې په بلجیم کې څه قسمه امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او په عمومي توګه باندې باندې په خار کې په ټول ملک کې سه حالات دي. دغه ټول تفصيلات پوښتلی وو هلته کې یو د دې حملو عیني شاهد فرید اشرف نه چې په خپل یو خبريال هم دی زموږ همکار نصیر احمد کاکر دغه تفصيل تاسو وړاندې کوو.
لکه څنګه چې پرون داسې یو کار سوی دا غڅه ورسته دوه کسانو شناخت سوی دی، یو دی خالد او دی ابراهیم البکری په نامه باندې دی چې د دواړه ورونه دی او د دوه د پولیسو په وینا باندې چې دوی دواړه خپل انتحار کړی دی دا کسان دی. او دی یو بل کس تر اوسه په مضمون مشکوک راستی دی، هغه نوم دی نجیم شوروی چې مطلب نادره کده تر اوسه پورې لا دی پولیس سره کوم غنسته. او د برسل حالات لپاره نن لشتر مخش لکه شسوی دی او مخ شو شو کېدو دی.
دغه خلک چې شناخت یې سوی دی امنیتی ادارې سوی چې د کم ځای اوسیدونکو دی، او آیا په خوانی داسې جنایي ریکارډ هم لري او کنه؟
بلې، و لکه چې د دې نمونه څخه هم دا سرګندې چې دا نمونه عربي دی، نو دوی د کدی دی پاسپورت هم لري د بلجیم او اصلي دی مراکش دی. داسې ګومان کیږي چې د ځینو د پولیسو په وینا باندې دوی دواړه ورونه چي دي مخکې د جنگي، یعنی تقریبا داسې د 15 کلو او د 9 کلو ترمنځ په دوی باندې سزا هم ختلې و چې باید دوی قید جیل تیر کړي. نو لاغونه دوی فرار شوي وو او مطلب یو نامو بل نامو به ډسونه یا کورونه نیول او دوی پکې اوسېدل. دا کسانو مخکې هم جرمي دوسیه درلوده.
او پولیس تر اوسه پورې څه وایي چې هغه بل کس چې دی چې لا تر اوسه په تیښته دی د هغه دپاره څه داسې عملیات یا بیا څه نور اقدامات کړي؟
داسې دی چې یو بل کس چې نجیم الشرایی په نامه دی هغه یو بل ځای د دې سره نږدې یو بل شارګوټی دی سکربیک په نامه باندې، په هغه ځای کې دا کس پاتې کېدلو، په هغه ځای کې دوی یو کمربند او یو کلانشکوب هم پولیسو په لاس راوړی دی، ورسره یو نور داسې مواد چې مطلب لکه مفجره مواد هم دي. او دې سره په دې کور کې یو د دایې چنډي هم سترګو شوی ده، خو مطلب لکه پولیس دې تلاش کوي. تر اوسه پورې پولیس ته کوم داسې جزئیات یا داسې میډیا هم سند یې خبره کړې.
او په خپل نن په برسلز کې امنیتی اقدامات تاسو څنګه لیدل؟
نن برسل کې مطلب پولیس ډېر زیات وو، سټېشن د میټرو سټېشن بند وو، سرویس نو، ترافیک ډېر کم وو او کسانو ته هم د کدرې ورځې بلجیم حکومت ماتم اعلان کړی دی. په دې وجه مطلب یو خو دا وو چې موږ به چیرته تللو، ځای خالي خالي کې داسې تلاشیانې هم وې چې خلک به تلاشي کول او بیا به خلکو ته غذای ته درنه کول.
او زما خیرنی پوښتنه فرید اشرف صاحب، چې په اروپا کې مسلمانان ودی پیښه ته څه خبرګون څرګندوي؟
ظاهر خبره ده چې مسلمانان لکه څنګه چې زموږ سپیشل کتاب کې د دې کړنو مطلب نشته چې دا یو یو کار وکړي یا دا څه عمل وکړي. مطلب د مسلمانانو لپاره خو ظاهر خبره ده چې لکه څنګه چې مخکې یو څو وخت مخکې په فرانس کې 15 میاشتې مخکې چې په فرانس کې داسې یو بریټ شوی وو، هم دوی د مسلمانانو په داسې یو کرکه درلوده، خو په زړه کې خو په ظاهره مطلب دوی نشو شو کولی. لکه داسې یو قانون ده چې تبعیض شته دی، تضاد لري، خو داسې نه. نو د مسلمانانو خو ظاهره خبره ده، په دې باندې ټینګار کوي ټولې مطلب چې دا کوم کار نه کړی دا غلط دی، دا باید ونه شي او دا مطلب نه اسلام جواز ورکوي او دا باید نه وي.
ډېر مننه فرید اشرف صاحب او کور مودان د خپل وخت راکولو.
مننه کور مودان.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د یمن په مسله باندې ټول فریقین رضا شوی دی چې جنگ بندي وشي او را روانه میاشت امن خبرو اترو نوې مرحله شروع شي. دغه خبره د ملګری ملتونو له طرفه د یمن د پاره خصوصي استاذ اسماعیل اولاد شیخ احمد په نیویارک کې خبريالانو ته کړې ده، او دای هم ویل دي چې د دې خبرو اترو مقصد به یو جامع معاهده ته رسیدلی. وکیل خان په نور تفصیل وایي.
په ګرد هیواد کې دا ډزبندي به د اپریل د میاشتې لسمې نیټې د نیمې شپې نه عملي کیږي او د امن لپاره خبرو اترو یو نوی پړاو به هم د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي اسماعیل اولد شیخ احمد تېره ورځ ویلي چې د ټولو ډلو ترمنځ مخامخ خبرې اترې د اپریل په 13 نیټه باندې په کویت کې ټاکلې شوې دي. نوموړي په نیویارک کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې د دې خبرو مقصد یو مکمل معاهدې ته رسیدل دي چې ورسره به جنگبندي وشي او په فراخه کچه سیاسي خبرو اترو پیل کېدل لپاره به لاره هواره شي. ښاغلی احمد ویلي چې خبرې اترې به د ملګري ملتونو امنیتي کونسل د قراردادونو په بنیاد باندې وي. کم قراردادونه چې په دې خبره زور ورکوي چې د یو کال راسې روانې د یمن شخړه دی د سیاسي جوړجاړي د لارې هواره کړی شي. استازي په دغه موقع ویلي چې په یمن کې جنگ ختمولو ډیر ضرورت دی. د دې وړاندې چې د غشخړه د یمن او سیمې راتلونکي ته ډیر زیان ورسوي، د تیر کال د مارچ میاشتې راهسې د سعودي عرب لخوا د صدر عبدالربو منصور هادي په مرسته د هوایي بمباری پیل کول وروسته د 6000 نه زیات خلک وژل شوي دي. د کال 2014 د سپتمبر په میاشت کې د ایران مرسته لرونکي شیا حوثي یاغیانو لخوا د سرخار سنا قبضه کول وروسته صدر هادي ریاست تختیدلې او هلته پناه اخیستې. د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې په کویت کې کیدونکو مذاکراتو په ایجنډا کې ټولو ملیشو او وسلوالو ډلو د قبضه کړې شوی سیمونه وتل، درنی وسلې حکومت یا ریاست ته حواله کول، هیواد کې موقتی امنیتي انتظامات، د ریاستي ادارو بحالي او د داسې سیاسي جوړجاړي کول شامل دي چې پکې به د ټولو ډلو لخوا نمائندګي وي. د دې شخړې پیل کېدلو سره د رب نړۍ غریب هیواد پلی اخري درجې ته رسیدلې چې له وجې د 2 میلیون نه زیات یمنیان بې کوره شوي او د آبادې 2.8% یعنی 21 میلیون نه زیات خلک دا مهال د سرکم بشري یا د تحفظ لپاره مرستو ته اړتیا لري. د دې میاشتې په پیل کې ملګرو ملتونو په دې کال کې د یمن بشري ضرورتونو پوره کولو لپاره د 1.8 بلیون ډالرو خواست کړی و. هم تېر ورځ د بشري حقونو څارنه کوونکې ډلې هیومن رایټس واچ امریکا، برتانیا، فرانس او نورو باندې زور راوړی چې په سعودي عرب د وسلو خرڅول ودروي. هیومن رایټس واچ وایي چې د سعودي عرب لخوا هوایی بمبارو کې په سلګونو عام ولس وژل شوی دی. د هیومن رایټس واچ سره تعلق لرونکي فیلیپه بلوپین ویلي چې په یو معلومه سرغړونه کوونکی هیواد چا چې خپلو غلطو راکمولو په لړ کې ډیر کم څه کړي دي باندې د وسلو خرڅول جاري ساتل د امریکا، برتانیا او فرانس لپاره د عام ولس په غیر قانوني توګه وژنو کې شاملېدلو خطر سیوا کوي. د برتانیې سفیر خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې د نوموړي حکومت د ملګري سعودي عرب پر ضد د وسلو د بندیز د فکر مرسته نه کوي. نوموړي ویلي دي چې دوی د یو سیاسي جوړجاړي مرسته کوي او برتانیا د یمن سرخار سناتا د یو جایزه حکومت واپس راوستلو لپاره د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف مرسته کوي. نوموړي زیاته کړې چې تیر ورځ د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل لخوا اعلان شوې پروسې د لارې دوی د ټولو اړخونو حوصله افزایي کوي چې دغه عملي کېدل یقیني کړی. د ملګرو ملتونو خصوصي سلاکار تر مخه په نږدې میاشتو کې د غنو بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړې لوجې یمن د ولسی جګړې اړخته روان دی. په دغه کې ستره جګړه د صدر عبدالربو منصور هادي پلو ځواکونو او د حوثي اغیانو ترمنځ ده. چاچی صدر هادي د فروری په میاشت کې د هیواد نه په تختیدو او سعودي عرب کې په پناه اغستلو مجبور کړی دی. په یمن کې امنیتي ځواکونه په دوو برخو کې تقسیم دي چې پکې ځنې د هاغلی هادي او نور د حوثي اغیانو او د هاغلی هادینا اړوان دی علي عبدالله صالح مرسته کوي. بلخوا په جزیره نما عرب کې القاعده د دوانو صدر هادی او حوثي اغیانو مخالفت کوي. چاچی د خپل مضبوط سویل او سویل ختیز نه یو شمیر خونړي بریدونه تر سره کړی دي. د دې سره سم د کال 2014 په اخر کې د داعش په لواد د یمن یوې ډلې لخوا دا مسله نور پیچیده کړي. دغه ډلې د کال 2015 په مارچ کې په سرخار سنا کې د ځانمرګي بریدونو یوې لړۍ تر سره کولو دعوی کړی دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ترکی او یورپی یونین ترمنز د عرب ملکونو نه په یورپ باندې رامات د کډوالو د مسلې د حل په لړ کې په نږدې ورځو کې یوه لوازنامه شوې ده. خو ترکی وایي چې د یورپی یونین په لوزونو باندې باور نه لري، ولی چې تاریخ کې سو سو ځله داسې شوي دي چې یورپی یونین د ترکی سره کړي خپل لوزونه نه دي پوره کړي. تفصیل محمد عالمگیر راکوي.
د ترکی او یورپی ائتلاف ترمنځ شوې لوزنامې تر مخه هغه کډوال کم چې په غیر قانوني ډول د ایجین سمندر د لارې یونان ته داخل شي به واپس ترکی ته لیږلی شي، او په بدل کې به د ترکی نه هغه شامی کډوال راوستي شي کم چې دغلته په کمپونو کې پراته دي. د دې بیرته ترکانو لبا یورپ ته د بغیر د سویزی را روان جون میاشت پورې تک اجازه هم ورکول شي کچري ترکی د یورپ لخوا خوده شوی شرطونه پالنه وکړه. خو د ترکی صدر رجب اردوان پر برسلز باندې فشار زیات کړی چې په خپل کړی لوزونو قائم وسی، او د یورپی ائتلاف اتیش غړي هیوادونو د لوزنامې په اړه نیت باندې پښتنې راپورته کول شروع کړي.
بزم شوله دیرلر سلسلسی ایشارسنده geçmişimize baktığımız zaman hiçbir zaman bunlar
خغلی اردوان وای کو ترکی تیر وختونو ته وګوري نو ورته ښکاري چې یورپی مشرانو وړاندې چرته د خپل لوزونو پالنه نه ده کړې، او دا ځل ترنه هم د دوی سو امیدونه نشته. سیړنکاران وایي یورپی او ترک چارواکي په دې خبر دي چې د ځینې یورپی ائتلاف هیوادونو لپاره یورپ ته بغیر د ویزې سفر څومره لانجمنه خبره پاتې شوې. فرانس د اتیا میلیونه ترکانو لپاره یورپی ائتلاف هیوادونو ته بغیر د ویزې سفر اجازه وړاندې نه مخالف پاتې شوې. سیړنکاران دا هم غنی په ترکی کې پراته ترشل لکه پورې شامیان به یو نه یو ورځ د ترکی وګړتوب ترلاسه کوي، او دغه کسان به بیا د دې اسانه د لارې یورپ ته سفر کول شي. خو کوانکارا یورپ ته بغیر د ویزې سفر کول غواړي نو ورله به د ایو لخوا ټاکل شوی دوه اویا شرطونه اول پوره کول وي. د سیاسیاتو ماهر چنګیز اختر وایي دغه دوه اویا شرطونه پوره کول یو ناممکنه کار دی.
And I have very serious doubts that all 28 members would agree on lifting visas for Turkey.
They why guman na ki chi da EU atish wana gri hawa duna ba Turkey ta da vize shart June ki da le rekawlo pa hak ki bi zaka chi Turkey da ga dwa ya shartuna na shi pura kawle aw da kar ba dwi ta gran hum wi suk pa der kamakal wi chi da loznama hakiki u gani. دا د حکومت لپاره د پراپګندې کول یو خمو کړه چې د ترکی واکمن په خپل اولس او غولوي چې غنی دوی به یورپ ته د ویزې بغیر سفر جوګشي. انکارا هر ممکن هڅه کوي چې دغه ټول شرطونه پوره کړي، او د لړکی دوی په ازمیختي ډول د خپل وګړو لپاره د بایومټریک شناختی کارتونو جاری کولو پروګرام هم ترتیب کړي، او پس ته د بایومټریک پاسپورتونه هم جاری کوي. اتلا یا سلا دا چې د ګلوبل سورس پارټنر نومي ادارې سره په سیاسي اړیکو کار کوي وایي د خاغلی اردوغان سیاسي مستقبل لپاره یورپ ته د بغیر ویزې تګ ډیر مهم والی لري.
He wants visa free travel, which is very important to these constituents because most of the visa rejections are among his constituents.
دی وی اردوغان د ویزې بغیر یورپ ته تګ غواړي ځکه چې چا دل وټ ورکړي هم د دغه ترکانو یورپ ته ویزې ډیر رد شوي. کو خاغلی اردوغان دا ګټه تر لاسه کړه نو دی به د خپل کامیابی په هیڅ ترکی ته وړاندې کوي، او هم په دې اډاړه و بیا د اعلی صدارتیز غل چلوي چې ورسره به د ترکی اعلی صدر یا اگزیکټیو پرزیدنت شي. خاغلی اردوغان ترکی کې د اعلی صدارتی نظام متعارف کولو په چکر کې دی چې ځان له سیاسي طاقت نور هم سیوا کی. خو د نقاد دا ګام امیرانه نظامی حکومت سره یو شان بولی. سیړنکاران وای خاغلی اردوغان په پارلیمان کې د آئینی بدلون پاس کولو لپاره په کار اکثریت قابو پوره کړي، او د روان کال اخر پورې به دا عملی کولو لپاره ترکی کې رفرندم هم کیږي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
اوریدونکو وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې میډیا د بلجیم حملو په حواله سره خبرونو لا اداریو لا او مضمونونو لزې ورکړي دي. دغه تفصیل به تاسو زموږ همکار مختار خلیل ناوړې دی شي.
نن د امریکې او د یورپ ټول اخبارونه د بلجیم په صدر مقام برسلز کې د پرونو خونړو حملو د خبرونو نه ډک دي. د امریکې مشهورو اخبارونو واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز او د برتانیې دوه مشهورو اخبارونو فاینانشل ټایمز او ډیلی ټلیګراف هم خپلې د سر ادارې د برسلز په واقعاتو لیکلي دي. د نیویارک ټایمز د ادارې سرخط ته موږ د ترهګرۍ او د ویرې ترهې خلاف برسلز سره ټینګ ولاړ یو، او د برتانیې د ټیلیګراف اخبار د ادارې سرخط ته د اسلامي توندلاریتوب خلاف جنگ ډیر اوږد دی. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په شروع کې لیکلي دي چې یورپ کې د ترهګرۍ د واقعاتو په روانه سلسله کې دا ځل غزار د بلجیم په صدر مقام برسلز باندې شوی دی، او دغلته په هوایي اډه او ریلګاډو کې په خودکش حملو او بمی چاودنو د ډیرشو نه زیات خلک وجلې شوي او په سلګونو جوبل کړي شوي دي. هوایي اډه او برسلز ښار دواړه بند کړي شوي دي، او خلک دا پریشانه تپوسونه کوي چې دولت اسلامیه یا داعش څنګه د دې حملو منصوبه بندي وکړه. آیا دا حمله د پیرس د حملو د اخیری ژوندی پاتې ملزم د نیوو په بدل کې خو نه دي شوي؟ اداریې لیکي چې وخت تیرېدو سره سره به د دې قسمه ټولو تپوسونو جوابونه مخې ته راشي، خو دا ټول جوابونه به یقینا د دې اصلي حقیقت تفصیلات وي چې که برسل دی یا یورپ یا ټوله دنیا، لازمه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو اوږد جنگ ته ځانونه یو موټی او تیار وساتي. د دې مطلب دا دی چې د ترهګرۍ خلاف د هلې ځلې توند کړي شي، او کومو ملکونو ته چې د ترهګرۍ خطرې پیښې دي هغوی باید چې خپلو کې ډیر ټینګ ودرېږي. د ترهګرۍ خلاف دا جنگ به یقینا چې ډیر اوږد وي، په دې سبب دی کې به د ډېرې حوصلې او د مضبوط استقامت نه کار اخیستل وي. خو د دې هر څه مطلب دا هم نه دی چې د امریکې د یو صدارتي امیدوار د ډونلډ ټرمپ په شان دی د خوف او د ویرې د لاسه په ځان لیونتوب یا خولی بولی راوستی شي. ټیلیګراف اخبار د خپلې ادارې په شروع کې لیکلي دي چې په غربي ملکونو د اسلامي ترهګرو د حملو د شروع کېدو صحیح تاریخ خو معلومه نه دی، خو په دې لړ کې په کال 1995 کې پیرس کې په میټرو ریل ګاډو کې، او په کال 1998 کې کینیا او تنزانیا کې امریکنو سفارتخانو باندې شوې حملې غالبا چړومبۍ حملې بللې کېدی شي. اداریه زیاتی چې د تاریخونو نماورا دا حقیقت خوازه ده چې دا یو اوږد جنگ دی کم چې د ډومبی او د دویم عالمی جنگونو نه هم زیات اوږد دی شي. ټیلیګراف لیکي چې د اسلامي توندلاریتوب د حملو نه د ځان بچ کولو لپاره د مضبوطو سرحدونو او د سختو حفاظتي بندوبستونو نه هم زیاته ضروری خبره ده چې د مشرق وسطا په اسلامي ملکونو کې د زیاتې محکمتیا جمهوریت او د سوکالۍ او خوشحالۍ راوستو لپاره لاس خپې وخوځولې شي. دغو ملکونو سره د غربي ملکونو خارجه او تجارتي پالیسۍ باید چې همددي سوچ لاندې وضع کړی شي. ټیلیګراف خپل اداریه کې زیاتی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په ترجیحي بنیادونو کې دونکو اقداماتو کې د شام د لانجې غسولو ته د ټولو نه زیات اهمیت ورکول پکار دی، ځکه چې هم د شام غم لړلي خانه جنگي جهادیانو ته د خپل مطلب وستو یو ډېر ښه موقع او ماحول ورکړی دی. ډیلی ټیلیګراف خپل اداریه په دې تبصره ختم کړی ده چې پخوانی نسلونه د خپل وخت جنگونو سره مخ وو، او دا ورته معلومه شوی وه چې د جنگونو اواره نه خو آسان کار دی او نه ډیر زر حاصلېدی شي. د نن دور اسلامي ترهګرۍ سره انختې زموږ جنگ زموږ د دور د ټولو نه اوږد جنگ دی. موږ له به دې جنگ ته د خپلو مشرانو په شان سینه لویول وي او مضبوط استقامت او حوصله براله اختیارول وي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
ریډیو سره نه خبرونه تاسو واورید، دغه خبرونه سرته رسیدي په لږ ساعت کې. خو دینه پس به تاسو مشال ریډیو اوریدئ شئ، هم په دغه سپو باندې د ډیو ریډیو د خبر تازه خبرونو او مهمو پروګرامونو سره به د ماخام ټیم د ماخام شپږ بجو نه د شپې تر 12 بجو پورې واره بیا تاسو وړاندې راځي تازه خبرونو خوندور پروګرامونو سره. تر هغه وخت پورې موږ اجازه ترا کوي. در لا پامان.